افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ ځانګړي خبرونې ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ پر وضعیت خبرې کوو. راتلونکي چهارشنبه د می 13 د ایډز د ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. او په پیل کې تاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې صرفانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرفانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یوه واستولي پیغام کې ویلي، تر هغو چې د طالبانو حکومت، مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرفانو د جوازونو ستونزه نوي هر اوره کړې دي، دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. پر صرفانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صرف باید خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل، د دې وزارت متسبین خلکو ته د سلام مشورو ورکولو او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هره ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي، لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دغه کار تکرار شي په وړاندې نور اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي، جګړو وچکالي د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دې ادارې د روان کال راهیسې له 50 میلیونو افغانانو په تېره له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو مشري کوي او نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې د دریو پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو سرتیرو تر څنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یو ځان مرګ برید کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو خبره تایید کړه. د پاکستان صدر اعظم ویلي، د دغو سرتیرو د وینې غچ به اخیستل کېږي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دغسې یورو بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي، د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یوه خبري بولتن کې ویلي چې روسیې به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 13مه یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل، ډېر تمرکز یې په دونباس سیمه چې لوهانسک او دونیسک پکې شامل دي کړی دی. دغه سیمې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می 13 د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې پروګرام ته زنګ را ووهئ. زه د خپرونې شمیرې درته اعلانوم. د تلیفون شمیرې دي، یوه د مستقیم تماس شمیره ده او بله شمیره کې کولای سئ چې واتساپ ته هم زنګ ووهئ. 00420122501. بل نړیواله شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی، 00420122501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ موږ سره یې شریک کړئ. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، راځئ په دې پیل کو چې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی افغانانو ته په اړه اوریدونکو ته په اړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دی دی رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوي لپاره کومه داسې مؤثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنا یې دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه یې وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یوه اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشا یې د دې شی ده ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده، چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هم جنس باز، یعنی نارینه خلک چې هم جنس باز وو په یو کې پیدا شو. او بالاخره دینه وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د څوک چې زما غاروي دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري په دوه ډوله، دا چې دی ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهات لري. البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک له نگاهه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس دا د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځوړي، نقص کې اچي، او بلاخره په یغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عملی کوي او انسان په تدریجي ډول لمنځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې د سی دی 4 حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بلاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ښه ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کوي نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لاره برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کوي دی د ایچ آی وی؟
دا خیر شه، تا تاسو ډیر ښه سوال وکړه، ډیر معقول سوال ده چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کوي نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته دغه لمنځه شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز، د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بلاخره د دوه امراضو له عمله یا نور امراض چې کاندیدیاز ورته یا نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان له منځه ځي. بالکل دا تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ ذره په دغه نښو نښانو تم شو، د ایډز ناروغ کومې عمده نښې نښانې لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه وو کې ډیره ده او که په ښځینه وو کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا ښه سوال ده. په دغه باندې موږ کو غواړو کېدای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یوه مرحله د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، انده معنا چې بدون د اعراضو نه یو مرحله ده، و درېمه مرحله چې د سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اعراض و علایم منځ ته راځي، هغه بیا په دوه قسمه تقسیمېږي. یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي، او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو د خبرو په ځواب کې باید زه ووایم چې دلته تقریبا دو په درې حصه مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، له دریو تر شپږو هفتو چې منتان شوي بعضي اراض والایم هغه منځته راوړي. مثلا هغه به کوم اراض والایم؟ دغه انسانان چې پې باندې اخته کیږي، په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کیږي، خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري. بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دې مریضي اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کېدای شي موږ داسې ورته چې عقدات لیمفاوي دي یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي، دغه لویږي، کمزره لویږي، چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامک کې تاسو ته وویلی چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کوي، چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبو سایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتیلیتو د هغه مقدار ډېر کمیږي، کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي. او دغه مریضان چې پیاخته کیږي په اول وار کې هغه ډېر داسې عصباني اراض له خپله ځانه ښیي. دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپله بهبودي پیدا کړي، او دغه چې دا وروسته په یو بله مرحله باندې بدلیږي چې یو بله مرحله ده محترمه. په دغه مرحله کې بدون د اراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیر وکړي دا مریضي، مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې؟ ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کی، یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي. او خصوصا دا چې سي دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیفي عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي، اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دا نه شي تعریفولی چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجود وي او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې موږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیازز ورته وایي، کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که ښځې په دغو کې را پیدا کیږي. بعضې نور مسایل دي دا هم یې. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنې دا څلورم مرحله ده، چې په دغه مرحله کې دا د سي دي چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوو سوو حجراتو نه چې کم سو، نو دا معنی چې دا مریضان چې دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکي وصل د استډیو ته، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم لوجه صاحب، راځي راو رجو له بيدار بخیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب، سلام کوم چې خوشاله کړو رجو به.
او
مهرباني
وکړئ چې کابل ښه اڅکزای صاحب ستړي مشي، تاسو څه پوښتنه لرئ د خبرونه لپاره؟
مننه خیر سره ډاکټر صاحب، زه خدای پښتنه لرم چې دا اېډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان زو ساتي شه، چې دا په ځوانانو کې راځي، په سپینډر کې راځي، او د جنه جوړي دوام څومره وخت دی؟ وسمه یم لګرو په کندهار کې هغه په اېډ نه لوغي مختص او هغه اختصلو جولال هندستان ته د برکړه ویل چې مثلا د جې د اېډ نه لوغي دوايي نشته، سپ ستنيسته، نو دا غستنی ویل کول کیږي دی وکاله لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای. او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسه په سپینجور کېسته څو وخت روان کیدا.
سلامات او سلامات ځای صاحب، کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب سلامونه امنی که هیلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مننه زرمالوا صاحب ستړي مشه له خیبر پښتونخوا نه. تاسو د ایچ آی وی ایډز په اړه څومره پوهیږئ او څه پوښتنې لرئ په اړه؟
نو خو چې څومره معلومات ما ته شته محترم ډاکټر صاحب نه بم د پښتنو کو دې باندې به نظر ورکړي چې احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا په دې کې د اکثره روغتونونه دي په دې کې مثلا د ډاکترانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي په دې کې ډاکتر صاحب ته خپله بهتره معلومه ده. احتیاط په کار ده. مثال ته ور یا مثلا یو ستن څوک ولګي هغه باید هغه اوله چا ته چې ولګول چې هغه باید برکته ونه لګول شي. یو خبره دا ده او بل اورېدونکي په پلان کې ډېرې مطلب دا خبره رالنډوم او بل خبره دا ده چې اکثره دغه د ایچ آی وی ناروغي چې ده په دې کې مثلا اکثره د خلک دغه څوک کمال پوري شي کوي یا مثلا دغه پولیا استعمالیږي. مثلا اکثره جوړي کې مثلا یو د بل کار مثلا په دې شیانو کې نو که د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکړي او دا د ما پوښتنې ته جواب راکړي.
دا پوښتنه واځي زه پوه نه سوم نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب پوه سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او بخښه زرمالوال صاحب نه پوهېږم چې زما
مثلا اکثره دغه بعضي سامانونه یې مثال ته ور یا چیرته یو د بل سامان یا تولیا دغه مثلا د سپاکي یا مثلا د چا صابون کارولي
هدف هم پوه شو.
مثلا نور د شي چا ته تدابیر
د ځان مچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي. مثال جو دغه چیرته ځي یا یو مثلا د مثال ته ور یا مثال چیرته ځو یا یو
مننه پوښتنه واخیستل شو. الله سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ستاسو غږ وصل دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ابلای دا وخلی ایران خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلای صاحب ستړي مشه. تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه؟
ډاکټر صاحب محترم نن یو پوښتنه هم دا د ډاکټر
ښه زابلای
یعنی موږ ورته کابل کې وینو ډیرای ځوانان ډیرای کسان هغه کسان چې وطن یې موږ لیدلې دي ښارونو کې لکه کابل غزنی ښار کې ډیرای معتادین دي پر یو ځای ژوند کوي. ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي. هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغي سره مخامخ شي او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي تر څو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي.
من نه زابلای صاحب غږ کیفیت مو متاسفانه نه و ما پوښتنه مو واخیستل شوله د معتادینو په اړه باندې و چې هغوی سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ورسره وکړي. مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکي ته به ورشو. د بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې ده خو اړیکه فکر کوم ستونزه لري. طاهر روخان مو تخنیکي همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي. اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسئ نظر ورکوئ او دغه راز پوښتنې مطرح کوئ. مګر هم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې ساس وقته کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي. ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي. څه وایي اول به د اکسیسیبل پوښتنې پایل کو. د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته وو او ویل چې درملنه نه لري.
او بلې زه باید وایم چې دا خوده مریضی دا چې ورې څوک په دې باندې اختص دا شي مکمل په مکمل شو کول باندې تداوی نه لري. ځکه وایرس خپل دا شي دوانه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دا د ایچ آی وی وایرس تداوی کوو چې پیش تبدیل نشي. اما په بادي مرحله کې چې دا پیشتر ما کې دوی ته ویل دا اوریدونکو ته چې بعضي امراض دي مثلا یو څوک دا ایچ آی وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي دا توبرکلوز نو مجبور یی چې دا و تداوی کوي، دا ډیر نور څه خرابې کی په نور امراضو باندې اخته کیږي، مثلا کاندیدیا عزیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخره دغه پیشرفت کی. نو دا وقته چې د دې مریضی مکمله تداوی نسته او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي. ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو، مثلا که دا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض یو اندازه ښه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکوي بیا هر اختلاط چې ورکوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډېر زر لمنځه ځي. اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه آره سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلی چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبي خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې په اورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی، په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ده، هر میکروب چې پرې باندې حمله وکړي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او د دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمله تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن له لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضی څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویلې دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې میړه مریض یي کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یي میړه ته انتقال کیږي یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه یې دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کیږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغه ستنده کاغه مثلا نقطې شیان دي او پیغو سره دوی تماس ولګیږي دوی ته یا د بل شخص سره څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویل چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په ایډز باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د یغه لارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي، مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرمه، خو تر یو لزرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
مننه ډاکټر صاحب. دی اوریدونکو دا هم پوښتل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګر چې منځل کیږي اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، له دې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترم دا خو تاسو ته ویلې سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک له لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډز دغه مریضي نه انتقالیږي. اما که مثلا نور امراض جلدي فنګسي امراض دا شته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته دی ورمتی صاحب ته به زوی مثلا چپل کې ته خلک پوکي او هغه دی فو فنگسی امراض لري کدا سړی پوکي وبل پوکي یو وخت کیږي نه دغه مرضی ته انتقالیږي ولی دا چې ایچ آی وی دا ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه دی دسمال لاری یا جان پاک لاری یو چاته انتقال شي ما هغه درې مهمي لاری چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره مخ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلې دی او ویلي دي چې په دوه کې 10% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلې شي د انتقال مرحله تاسو یاد کړي او شمیر همدا د 10000 او 10000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې سوي دا بل اوریدم کې ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي دا څومره مثلا زیانګالې طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري.
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دغه امره چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی لانی را دا ډیره مهمه لار ده چې لدی لار نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کی او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یو ډیره مهمه لار ده چې د ټول سره مصابي کې باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کې ځکه تعقیم ډېر مهم ده ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دی هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتانی امراض لري هغه ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوي د انتقال لارې چارې هم معلوم سولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتما بل جنسي لارې نه دته دغه ناروغي انتقال شوي هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې څه وسیله ناروغ سره رواني په لور کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوخو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي تاسو په نظر ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا خکیږي نه هر اقل بتر نه سي پسې او نورو کسان ته د انتقال مخاوني ولسي.
او دا ډیر ښه سوال ده محترم زبای دا وایم چې دغه انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح کړل وخت کې چې بده مریضي اخته یي دا کېدای شي ځوان لپاره یو ډیر لوی شرم وبولي د موږ تاسو جامعې شکر الحمدلله سنتی او اسلامي جامعې دا او دا واقعا ما شاید فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کوي ما مبارک مال کومې خاصیت دی ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبريږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده ممکن هغه دا نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی حتمی نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستاسو شکر الحمدلله د انتانیا امراض او د انتانیا امراض په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سالته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندګي لپاره یې ورکوي هغه که ضرورت یې بستره یي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنی مسول سی له هر طرف نه. نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده، بلکې دا یو کوشنده مرض ده، مګر د دې دپاره چې د یو مریض ژوند وساتل شي، تداوم وکړي او فامیل هم نو مشکلاتو اخته وي، دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده.
کور ودان ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. بیرته اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو راځي.
سلامونه محترم لوجی صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، د ورځې دغه بخت نیکمرغه.
او مهرباني وکړئ سلامت اوسئ، کوم ځای نه مالی کني ولې او څه وایي راته د خبرونه پر موضوع.
یار مننه مروه اخلاقی ما د هلمند ولایت نه تاسو سره لین کې.
مهرباني وکړئ اخلاق صاحب.
ډاکټر صاحب محترم، خو ډیر ښه ټکو ته اشاره کړل، ډیر ښه باسه پروکې. زما یو پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم سره ده چې ډېرې موږ ځوانان په دې ناروغي چې اخته یې طبعا یعنی د طبي علامې ولري، یعنی زکام علامې ولري، طبعا ډېرې ځوانان دغه ناروغي په ناروغي نه بولي. هغه ځوانان په دې ناروغي څنګه پوهه درلاسه کړي چې ما سره د دې ناروغي شته، او زه باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړم، ځکه ډېرې ځوانان شته د ناروغي ولري د سپ نظر یې ګرځي، یعنی په ځان کې نه شي چې هغه د دې ناروغي. بل پوښتنه مې دا ده چې دا د دې ناروغي په ماشومان کم شتون لري که نه لري.
سلامات او سایکور ودان، مخکې ډاکټر صاحب واضح کړ چې ماشومانو کې همسته او دغه کوم ارقام چې ما پیدا کړ په 2018 کال کې کم تر کمه 200 ماشومان په افغانستان کې په دې ناروغي اخته او 45 کلون عمر ښکته وو. سلامات او سیاحتمن به د پښتنې نور برخه درته ډاکټر صاحب جواب کړي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا نور اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو اړیکه نیسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بلې زمو کا غوري ښه اوریدونکو اړیکه نه سره وستي کې. اوریدونکو د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420212640. یو بل شمیره د 00420212540. تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی کو.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اړیکه نیولې دا ورزو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد نبی د کډی ولایت خبرکو.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایي؟
خیر شمنانه، تاسو او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او پس ډاکټر صاحب محترم سم د پښتنه ده چې دغه ناروغي مثلا په حکومت ځایو کې په غاڼه غونه کې څه ډول احتیاطونه پکار دي چې وداځ ځایو کې خلک ځان وساتي، احتیاط یې څنګه کیږي، او په ناستو ولاړه په خوړو کې په دغه کې څنګه احتیاط کولای شي دا ناروغي په خوړو او ناستو ولاړه کې منځکاجدای شي او کنه شي.
ښه سلامت اوسئ کور مودان قاری صاحب، پوښتنه مو واورېدل شوله، بل اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بلې احمد الله ایمه د بغلان ولایت نه نظامت در کړم.
مهرباني وکړئ احمد الله
خان، مله تاسو درانه میلمانه ته او رجن کو ته ورسیږي. زه د ډاکټر صاحب پښتنه لرم چې د ایس ناروغي یعنی هغه عمده علائم شي د انسان په وجود کې معلومي دي، مثلا هغه ابتدایي حالت او منځنۍ حالت او اخري حالت څنګه په انسان پوښي چې زه په ایچ آی وی باندې اخته شوم او کوم علائم لري ښکاره په دغه اړه لږ معلومات راکړئ.
سلامات او صحیح کور مو ودان، مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. ډاکټر صبرا سره د احساس پوښتنې اوري، یو بل اوریدونکو راخلو، بیا به د اوریدونکو پوښتنې بیرته ځواب کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ ستاسو غږ وصل د استودیو سره خبرې وکړئ. لکم ځای نه مو اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. بس ورور د ایډز ناروغي په اړه باندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده.
ټول افغانان باید هوښیار خلک واوسي، د دغه مرض نه ځان وساتي. چې څوک یو لري له هغه سره باید اړیکې ونه نیسي. دا خو دغه ښه خبره ده.
ښه، سلامات اوسئ. کور موادان چې اړیکه مو ونیوله، اورېدونکو که د موضوع په اړه نه پوهېږئ لطفا اړیکه مه نیسئ. د نور اورېدونکو وخت هم ضایع کوئ، تاسو هم نه پوهېږئ چې څه ډول نظر ورکوئ. خو په هر حال د ورور نظر ورکړه. مننه چې اړیکه نیولې وه. سلامات اوسئ. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. محترم صاحب الله لودین صاحب، په ډېرې بخښنې زه بیا تکلیف کوم.
مهرباني وکړئ زرمل صاحب، تاسو کومه پوښتنه فکر کوم پاتې ده؟
نو خپله خو انشاءالله الحمدلله خپله باندې زه خپله په شفاخانه کښې مل الحمدلله کار کوم. اکثره وخت په دې شیانو کښې خپله معلومات ورکوو. نو دغه د تاسې کوم د ناروغ هغه د ژوند شتمني پروګرام چې ده، په دې کښې په پښتو کښې دغه د اکثره نورې ناروغیانې مثلا یو څوک سپی وداړي، سپی وخوري، مثال یې اشري د مار للام د دغو لارې نه مثلا څوک څوک وچي چې یا وداړي مثلا د دغو بارش کښې تاسې څه پروګرامونه په پام کښې ولرئ، دا به ډېره ښه وي. نو بس نور د وخت را کولو نه یوه نړۍ مننه.
سلامات اوسئ. کور ودان زرملوال صاحب، ښه وړاندیز و، موږ به حتما پام کې ونیسو. مهرباني وکړئ بل اورېدونکی راخلو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
زه عبدالحجی د کابل څخه خبر در
کوم. ښه، مهرباني وکړئ څه وایئ تاسو د موضوع په اړه باندې؟
دغه زما موضوع دغه ده چې دا مریضي چې ده، دا خو اوس د چا سره د معدې مریضي هم دا ډاکتر صاحب چې ده دغه وویل، د علایم یې وویل، دا صورت دردونه لري او دغه مشکلات لري. نو دا اوس معایناتونه مې کړي دي، هغو نه دي راته ویلي چې دا مریضي شته یا نشته. د تشویش برسوي ته پیدا کېږي چې دا نو د هغې مریضي څه مې د بلې څه مې نه وي څنګه وي. نو دا غوښتنه مې د ډاکتر صاحب څخه ده.
ښه، مننه. سلامات اوسئ. ګرچې ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي، بیا به هم دا موضوع واضح کړي چې دردونه څه ډول دردونه دي، آیا له عادي دردونو سره متفاوت دي او که نه. په هر حال د تشخیص مرکز ته ښه ده چې که څوک تشویش لري یا هم اندېښنه لري وردی شي. ممکن معاینات هم ډېرې پیسې ونه غواړي او دولتي امکانات وي. ډاکټر صاحب راځئ د همدې وروستي اورېدونکي له اندېښنې پیل کړو. تاسو مخکې وویل چې د بدن درد، د عضلاتو درد، د هډوکو درد، د مفاصلو درد نښې نښانې دي. دا دردونه له نورو دردونو سره څه تفاوت لري او که نه؟ هر څوک چې درد لري ممکن په ځان شکمن سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا که نامشروع یا غیر مسؤون جنسي اړیکې لري یا هم مثلا داسې ځایو ته ځي چې هلته دغه مشترک سامان او وسایل کاریږي، مثلا په سلمانیو کې یا په نورو ځایونو کې. څه وایي تاسو ورته؟
بله، دا ښه پوښتنه ده. نو دردونه خو ځکه دا دردونه باید مشخص شي چې هر مرض یو درد لري. په هر مرض کې کېدای شي بعضې ویروسي هم راځي، باکټریایي هم راځي، چې هغه دردونه د عضلاتو هم لري، د مفاصلو هم لري. دا لږې تشخیص مشکل ده تر څو پورې چې د معایناتو له لاره سړی ونه توانېږي او مشخص مرض تشخیص کی. نو اول مهمه دا ده چې باید تشخیص وسی او دغه دردونه بیا خو بعضې دردونه معلومیږي. مثلا یو نفر تبې مورقه لري، په هغه کښې تبه یي دردونه یي، ولې په دغه شدت باندې نه یي، هغه پیشرت کړي که هغه تداوي نه شي، د هغه سره کومک ونه شي، دغه بل اختلاط ورکوي. نو په دغه ارتباط باندې د چې آی وي یا د ایس دردونه خطرناک دي او هغه ډېره خرابي کې په طرف د پیشرت باندې دا انتقال پیدا کوي، یعنی کمیږي نه، دا متواتر دوامدار باید له دې خلکو سره کومک وشي تر څو چې د دوی دغه صحي حالت لږ کنټرول شي او د دوی سره یو سهولت ورته پیدا شي. بلې،
او دغه دوران یا پړاو چې وهي په وجود کې دا حد اکثر اته کاله او حد اقل معلوم دی که نه زیاته او کمه موده لري نور هم؟
نه دا دا نظر په دې پورې اړه لري چې تر کومې اندازې پورې یو انسان د مراجعه کې او د دغه ما مخکې وویلې سیکنډري باکټریا یا اضافه چې نور میکروبونه په دا حمله کې معافیت عضویت په کومه اندازه کې ده په دې پورې اړه لري. امکان لري که هغه صحیح درست کنټرول شي، له دې نه یې اندازه زیاته شي، اما که داسې وي چې هغه کنټرول نه وي او امکانات یې نه وي په غریبو جامعو کې دغه تدابیر وقایوي مثلا کومکي دا نه موجود، ممکن له هغه نظر دا خاتمه پیدا کړي او مریض د مرګ حالت ته ورسیږي.
بله، بل اوریدونکو پوښتنه درلودله. قاري صاحب له دایکنډي نه اړیکه نیولې وه، وایي په خوړو کې یا کورنۍ کې مثلا کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي او هغه هم خدای مکړه داسې کس وي چې په ځان خبر هم نه وي یا که په ځان خبر هم وي به احتیاطي کوي، دغه مشترک کاسې، مشترک قاشوق یا هم پیالې نه استفاده، دا وایي څومره مثلا غیر ګټوره تمامېدلی شي؟
او زه دغه محترم ته ما دا ډېر ښه سوال ده چې ایچ آی وی په زمن کې هیپاتایټس بی او سی او ډي چې هم خطرناک مریض ده، دغه د کاسې له لارې، دغه د لاسو له لارې، دا د ډوډۍ خوړلو له لارې، داسې نږدې کانتاکټ دغه سیسکینی او هغه کېږي، له دغه لارې نه انتقالېږي. دوی د مطمئنې ولې صرف هغه د چشې له لارې نه دا په ویني چې د دې کس څوک چې مریض ده، د ستنې په واسطه، د چاقو په واسطه، د مثلا د قیچي په واسطه، یا بعضې خلک دي منځ لري اوبهښي ډېر ساده شانه لري منځ لري سر په منځوي، دا میکرو تراوما منځته راځي، یا مثلا دا ناخونګیرونه دي، ناخونګیر استفاده کوي مشترک، یا برس مشترک استفاده کی، دا وسایل دي چې دا په وینه باندې ککړیږي او څوک په ایچ آی وی، ایرس او په دغه نورو امراضو چې خطرناک دي چې ما یادوري وکړه، دا بل څوک چې استفاده وکړي هغه ته انتقالیږي سل په سلو کې. ولې د خوړو، د اوبو، د چښلو، د پیالې او دغو شیانو نه دوی دي مطمئن دي خو نه انتقالیږي، او که څوک مشکوکي هغه دې یو متخصص ته، یو ډاکټر ته، او هغه مرکز ته، ستا مرکزونه په افغانستان کې مراجعه وکړي چې تشخیص چې چای لري که نه لري.
او بل اوریدونکي میرویس اخلاقی پوښتنه کړې وه، وایي دغه د طبي علامې او د زکام علامې چې دغه ایډس هم لري، دا وایي څنګه جدي وګڼل سي؟ د ویل چې اکثره ځوانان، حتی ځوانان علاوه د ټولنې نور اقشار هم په افغانستان کې یاد دی چې بے وزله دی، یاد دی چې بے تفاوت دی، دغه طب او عادي زکامونه وای جدي نه غني او ځان پسې نه ګرځي.
او بخې دي تاسو نوم څه ده؟
زما نوم اسد الله لودین.
لودین صاحب، بو بخې ډېر روسته می پتان در نو کړ. لودین صاحب دا ډېر ښه سوال ده، ځکه هر مریضی چې دا باید موږ ته متوجه اوسو. لودین صاحب محترم، دا زکام عادي یا دا ټخی او یا دا زندردی خدا خو دومره خطرناک نه دي، اما که دغه شي چې دغه دوامدار شي، یا ټخی یا بلغم موجودی، یا په خوله کې زخمونه، یا په جل کې خارشونه، یا یو هغه بالاخره د کاپوسی په نوم باندې سارکوما یعنی سرطان هیڅ ایډس ورکوي، دا شان که موجودی دا خو باید متخصص ته راشي، یو ډاکټر ته راشي، مرکز ته راشي، تر څو پورې چې هغه یې تداوي کړي. اما دغه اراض علایم چې دوی ویلې چې هلته کلینیک دوام وکړي له لسو ورځو څخه له اتو ورځو نه یې خواته، دا نو دوی باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو متخصص د داخله ته، یا مثلا د انتاني امراض ته مراجعه وکړي چې حد اقل هغه یې معاینه کړي چې آیا د دې منشا څه شی ده. امکان لري یو مریضي چې هغه وخیمه مریضي، امکان لري کوم عادي او ریزه شواغي، نو دا ډېر احتیاط پکار ده چې دوی باید داسې نه تشخیصیږي چې دا ماز څوک ټوخی کې او دا څنګه ده. اوس مثلا موږ تاسې کووید 19 لرو، یو څوک چې راځي هغه څنګه باید ته تشخیصیږي؟ ډېره مشکله ده تر څو چې یو معاینه ونیسي او د هغې یو سواب وانخیستل شي، او بالاخره لږې کلینیکي لوحه هم معلومه وي چې دردونه لري او نور هغه لري. نو په دې ارتباط دا باید که د شادي ټوخی پروا نه لري،
یو عادی دوا وخوري ولې بیا کمن شای معلومی هغه خلک چې ټوخیږي هغه کو پیچکاری کړي له دوه خلکو سره چې مریض په تماس کې وو یا کدا کوچنی لمور نه نوی پیدا شوی لږې لارې انتقالیږي یا دا خلک ځوانان چې دوی ټوخیږي خپل دوی ته معلوم ده چې آیا دوی جنسی ارتباط په دې نږدو وختو کې درلود یا نه درلود هغه دوی خپل پوهیږي چې باید ځان یو سینټر یو متخصص ته ورسوي تر څو پورې چې دا دوی سره کومک وکړي او دا تشخیص شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکي اړیکه نیولې د پوښتنه به واورو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته. زه عبدالرحمن یم، د کابل څخه مې تماس نیولی دی. مشکل مو دا دی چې مل دا ډاکټر صاحب څخه د ایډز ناروغي یو پوښتنه مو داره چې دا د تشخیص مرکز په افغانستان کې لري که نه لري، په کابل کې په کوم ځای کې د تشخیص مرکز لري، او دا په څومره وخت بعد ډاکټران کولی چې دا تشخیص کړي؟ او دوهم پوښتنه مو داره چې دا جلدی خارشونه چې په دې مرضۍ کې رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي، او که رامنځته شي د بدن په کومو ساحو کې رامنځته کیږي؟
سلامات اوسې. کور مو ودان عبدالرحمن خان چې اړیکه مو نیولې وه که خبرونه مو لساره تعقیب کړي حتما مو څه ناڅه ځوابونه ترلاسه کړي دي، ځکه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي. خو خیر، بیا به تکرار سي. ډاکټر صاحب ممکن بیا خبرې پیو کې چې تشخیص څومره په افغانستان کې وسیع دی؟ دارالامان کې خو یو مرکز ته، آیا د هیواد په نورو سیمو کې یا په ولایتونو کې هم امکانات شته او که نشته؟ مخکې دی چې نور اوریدونکو ته ورسو، ډاکټر صاحب تاسو څه وایي عبدالرحمن ته چې له کابل اړیکه نیولې وه؟
د ملګري په جواب کې به زه ووایم لودین صاحب چې مرکز هغه تاسو ورته تشریح کړه، دارالامان کې مرکز لرو، او هلته مرکز ده، دغه هر څوک چې هلته راځي هغه تشخیصوي، هغه کومک یي، او هغه ورته مشورې ورکوي، او د تداوي په اعتبار ټول کارونه هلته کېږي. ولې په نورو ولایتو کې هم په بعض جایو کې شته، ما هر ځای کې دا مرکزونه تر اوسه پورې نشته، ځکه چې هغه یو مجهز مرکز ته او داسې متخصصین چې تربیه شوي هغو ته ضرورت لري په هر ځای کې موجود نه دي. دا یو بل څه وویلې دي ما هغه نه شوه. بلې
استاسو غږ راځي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. استاسو غږ درو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ادامه ورکړئ.
بل بل څه پښتنه وکړه؟
پښتنه نه واغه، فقط فکر کوم څه هغه کوم غږ بل ځای نه اوریدل کېده. او استاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب استاسو خپل خبرې جاری وساتئ.
صحیح ده، صحیح ده. بل دا ملګری دا خبره وکړه چې خارشونه پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي؟ بل پیدا کیږي، خارشونه اکثر وخت په لاسو په دغه قسمتو کې پیدا کیږي، په نور وجود په هر قسمت کې پیدا کیږي. دا هم یو اختلاط دی، همدې مریضي ده چې هغه سیکنډري هلته باکتریا فعالیږي، او نور پارازیتي فنګسي میکروبونه فعالیږي، او باعث څه کیږي؟ د خارش کیږي. اما علت یې څه ده؟ معافیت دی، وجود تیت راځي، ولې اصلي منشا یې ایډز ده. اما یو جلدی متخصص ته مراجعه وکړي، هغه یو دوا یو ورکوي چې دا خارشونه ګم شي، ته ورک شي، او تر یو اندازه له مریض سره کومک وشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. ورو رسیږو د خبرونې د پای شي. بوته یو څه عمومي پوښتنې یا عمومي معلومات غواړم وپوښتم، ممکن اوریدونکو لپاره ډیر ګټور وي. اول دا چې موږ او تاسو همیشه وایو چې مسؤونې جنسي اړیکې، یو څوک چې جنسي اړیکې لري که په کورنۍ کې وي یا که خدای مکړه بل ځای وي، نو د ټولنې اوسیدونکي د خصوصا د هېواد بهر څه ډول مسؤونې جنسي اړیکې یو کس درلودلی سي، یا کومې جنسي اړیکې ته موږ او تاسو مسؤونه وایو او کومې ته غیر مسؤونه، یا خوندي یا نه خوندي؟
دا د جناب لودین صاحب دا خبره ده چې د دې لپاره ډېره ساده خبره، او ډېره ساده خبره بیا هم ساده خبره دا ده چې ټول خلک دلته اوس په کابل کې پاترا کې پونه چې په نور جهان کې خو پوهیږي، دغه د کندوم په نوم باندې دغه دا خلک له دې نه استفاده کوي، او درسته استفاده باید وکړي، او د دې لارې نه کېدای شي دوی خپل هغه مسؤول جنسي ارتباط قائم کړي، او دا کېدای شي هغه بل انسان ته هر څوک مقابل نفر ته نه انتقالیږي. دا ډېره مهمه ده چې باید دا کار وشي.
بله، او یو بل مسله ډاکټر صاحب چې زموږ استاد په وطن کې عامه ده، هغه دا ده چې په سلمانیو کې یا په هغو ځایونو کې چې په کلیو کې مثلا ویښته اصلاح کوي دغه خلیفګان، دوی چې کله ګرځي نو له هغه مشترکو چړو نه استفاده کوي، کله ناکله له یوې پاکي نه استفاده کوي. مثلا په یوې پاکي باندې د یو کس سر یا ویښته مثلا اصلاح کوي، بیا مثلا بل کس ته هم له همغې چړې نه استفاده کوي. دغو سلمانیو ته څه کول په کار دي تر څو که چېرته خدای مکړه دوی کوم مریض سره هغه چاړه یا پاکي ټچ کړي وي، څنګه وکولی سي چې بل ته انتقال نسي؟ یعنی د مخنیوي لارې چارې څه ساده چې دوی کولی سي هغه میکروب مړ کړي په همغې چړې کې که چېرته موجود وي؟
لودین صاحب ډېره ښه خبره ده. اول خو دا ډېره په لویه پیمانه سره امراض انتانی ساري امراض چې دي له دې لارې انتقالېږي چې تاسو وویل، ځکه چې دغه نه پوهېږي چې آیا دغه په څه ډول باندې دوی استفاده وکړي او څنګه چل ده په هر ترتیب. اول خو زما یو دغه وطنانو ته دا یو هغه د څوک چې په دغه مریضي اخته یې کار شي چې نوم هم واخېسته و که دا ایډس یې و ایچ آی وي یو هپاتایتس یې و نور امراض یې کېدای شي یو سلمانی تورجی خپل ورته وایي چې دغه دما پاکي دما سر چې راکوي دغه کاچي او دا شانې ټول په الکولو باندې ښه پرېمینځه، په الکولو کې کېده او مثلا دغه پاکي چې ده دا باید په داسې ځای کې واچوي چې بل چا تماس نه وي ورسره. دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه په انتانی امراضو کې تداوی مشکله ده. ولې وقایه باید وشي؟ وقایه ډېره مهمه ده چې د جامع کې امراض انتانی کم شي. نو په دې ارتباط باندې د ما ټولو دغو خلکو ته چې هغه د سلمانیان دي یا مثلا څوک چې مسلکي خلک دي کار کوي لیغونه دا خواهش ته هغه خو استفاده کړي، پوهېږي ډسپسیبل سامانونه استفاده کړي او بالاخره هغه له منځه وړي. ولې سلمانیانو ما چې لیدلی دي والا زه په دې کې ډېر کم راځمه، مشکل ده چې دوی دا شیان مراد کړي، ځکه چې هغه امکانات دوی نه لري. هغه الکول چې باید دغه پاکي یا قیچي یا نور افزار چې دوی استفاده کړي هغه دوی نشي استعمالولی. نو زما دا ورته هغه ده چې دوی باید ډېر احتیاط وکړي، انټي سپټیک مواد استفاده وکړي او دغه هر څوک چې زما خبره اوري په دې کې باید ډېر متوجه وي، ځکه له یو بل ته امراض انتقالېږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه کوم ویروس د اچ آی وي چې په چاقو په چړې مثلا یا په پاکي باندې کینی یا مثلا په بلې وسیله باندې د وینې په وسیله باندې، دا طبیعتا خپل لمنځه نه ځي؟ یعنی باید الکول بلو باندې لمنځه لاړ سي یا مثلا د ویروس ضد یا ضد عفونی سي، او کنه خپل هم د وخت په تیرېدو مثلا لمنځه ځي که په یو پاکي کې پاتې مثلا د پاکي د باندې لویږي، څومره وخت کې مثلا دغه ویروس لمنځه ځي؟
او هغه هغه خبره هم ډېره معقوله ده چې دا د بیخي دایمي خونه پیدا کیږي، ځکه د هوا او د شوا د لمر د شوا په واسطه باندې لمنځه ځي. ولې که داسې چې تازه دېنه اغسوي یو یوې هفتې نه کمې ورځو کې په دغه کې یا یو څو ورځې او هلته هغه تر څو د لمنځه نه تللي دا خطر لري. د غیر عادي خو تا خبره ده چې هغه په محیط کې هغه د شوا او د لمر او د هغه په واسطه باندې لمنځه ځي، وایرس ډېر تاب نشي راوړی، هغه لمنځه ځي.
بله، او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدې چې تاسو سلمانیو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپلې ناروغۍ په اړه ونه شرمیږي، که چیرته سلمانۍ ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غږ اوري څه سپارښتنې دي، څنګه دوی کولی سي چې په اسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتانی ناروغیو نه ځان وساتي، که هغه ایډز وي یا نورې ناروغۍ وي؟
او دا ډېره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغ لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډېر کوشش دې وکړي د عام وطنان چې زما غږ اروي، که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې، زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنې دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کړي، ځکه اکثر امراض انتانی له دې لارې انتقالېږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضي ډاکتران چې دي هغه تحصیلات یې کمزوری ټیټ دي مثلا، دغونه د ما دا خواهش ته
چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده. دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم، زه به دغه مریض چې راځي دې ته ضرر نه رسوم، او دی باید خپله لږ کوشش وکړي چې دا سیپسی او انتی سیپسی دا شان مراد کی، ځکه دا ډیر رول لري. لودین صاحب ډیره ښه خبره وکړه، امراض انتانی په وقایه باندې لمنځږي، په تداوی باندې تداوی کیږي، ولې بل راځي بل راځي. نو دا د وقایه او دا شرایط چې موږ لرو، مثلا په کووید 19 کې بیا هم زه تکراروم، فاصله یو اندازه 2 متر پورې، یو ماسک چې دی باندې راوځي، امراض انتانی دی دی لاسونه په صابون منځل، دا په دا ټول امراض انتانی کې دا ډیر کومک کی. او دا څوک چې سلمانی دی دا نور خلک دی، هغه باید انټي سیپټیک مواد پیدا کی، هغه خپل افزار چالته استفاده کی، لږونه استفاده وکړي ترڅو دا وایرس لمنځه یوشي دایمل کی. دا ډیره مهمه خبره ده. او بیا هم وایم، زر کړه ته وایم چې امراض انتانی باید جلوگیری شي، نه دا چې بیا تداوی شي مریضي ګټه تداوی کوي ځکه زیاتیږي.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن، لتاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو، لتاسو نه هم مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ترجو بچے رے گریوان گردن وزر را باندې وسوځه مې ان هم پدې کما سما جانا اخر وزر را باندې